وعلیکم سلام. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې په طالبانو غږ وشو چې تاوتریخوالی کم کړي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. د په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه یو مفصل راپور هم درته خپروو د نورو موضوعګانو تر څنګ. خو لومړی خبرونه. مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته وربللی او د هغو راپورو په اړه ترې وضاحت غواړي چې د ټرمپ ادارې څنګه د روسیې د استخباراتو په وړاندې غبرګون وښود چې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. او وروسته له هغه چې په سربیا کې د کووید 19 د ناروغانو مړینې زیاتې شوې، د دې هیواد ولسمشر الکساندر ووچیچ اعلان وکړ چې د جولای 19 به په ټول هیواد کې ګرځبندي زمالي شي. پوره خبرونه. ټاکل شوی افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د ناټو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په دې اړه رسنیو ته وویل په دې ناسته کې به د تاوتریخوالي په کمولو، د بندیانو په تبادلې، د بین الافغاني خبرو په ژر پیل او له کرونا ویروس سره د مبارزې په خاطر د بشر دوستانه اوربند په ټینګښت باندې بحث وشي. افغانستان روانه اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرنسونه درلودل چې له دې ډلې یو یې د دوشمې په ورځ د جولای په شپږمه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا کانفرنس په نوم پای ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې د ګاونډیو او سیمې شلو هیوادونو او دوو سازمانونو ګډون کړی و. د دې ترڅنګ افغانستان له چین او پاکستان سره د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم کانفرنس پرون دایر کړ. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته وربللی. د راپور له مخې له مایک پومپیو غوښتل شوی چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون وښود چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. دا غونډه سبا د پنجشنبې په ورځ جوړیږي او د غونډې عنوان داسې یاد شوی: د امریکایي ځواکونو پر سر د روسیې انعام، د ترامپ ادارې ولې غبرګون نه دی ښودلی؟ د راپور له مخې پومپیو دې غونډې ته وربلل شوی، خو په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت څه نه دي ویلي چې آیا دی به دې غونډې ته ورشي که څنګه. تمه کېږي چې په دې غونډه کې د امریکا د مخکینی ولسمشر باراک اوباما د دورې پر مهال د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس مایکل موریل هم ګډون وکړي. تېره اونۍ نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼه راپور ورکړ چې د امریکا استخباراتي چارواکي څو میاشتې مخکې دې نتیجې ته رسیدلي وو چې د روسیې نظامي استخباراتي ادارې یوې څانګې طالبانو ته پیسې ورکړې وې چې په افغانستان کې امریکایي او د ایتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ده ته د روسیې د تهدید په اړه نو ویل شوي، ځکه استخبارات کاران نه وو. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي په خپلو جګړو کې له هیڅ استخباراتي ادارې څخه مرسته نه ده غوښتې. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي د امریکایانو په نښه کېدو لپاره له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو د مرستو په اړه ادعاوې سمې نه دي. ایران د زاهدان او چابهار ترمنځ د ریل پټلۍ جوړولو کار پرون د سه‌شنبې په ورځ پیل کړ چې چابهار د ایران د ریل له شبکې سره وصل شي او په نتیجه کې افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونه له آزادو سمندري اوبو سره وصل شي. دا خبره د ایران دولتي رسنۍ ایرنا راپور کړي. ایرنا خبری آژانس دغه هیواد د ښار جوړونې د وزیر محمد اسلامي له قوله ویلي دا پروژه د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ درې اړخیزه موافقه پیاوړي کوي. راپور وایي د ریل دا پټلۍ به په ایران کې دننه د ریل په شبکه کې یو تحول رامنځته کړي او له افغانستان سره به د توکو او خدماتو د مبادلې په برخه کې مهم رول ولوبوي. روسیه لک تر لگه اته خبری لان توقیف کړي چې د ملي خیانت په تورې د خپل همکار د نیول کېدو پر وړاندې لاریون کاو. دا کسان په موسکو کې نیول شوي چې د ایوان سفرونوف د توقیف فرضه دی اعتراض کړی و. ایوان سفرونوف د روسیې د دولتي فضایي ادارې د رئیس د سلاکار په توګه دنده درلوده. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي سفرونوف د سېشنبې په ورځ بندي شو، خو پر د تورونه د ده له دندې سره تړاو نه لري. د راپور له مخې دی د دوو میاشتو لپاره نیول شوی او ورباندې د ناټو غړي هیوادونو حکومتونو ته د نظامي محرمو معلوماتو ورکولو تور دی. محکمې دی د سپتمبر تر شپږمې په زندان محکوم کړی. بیا هم له روسیې، په روسیه کې څارنوالانو له محکمې غوښتي چې روسیې تاریخ پوه د بشري حقونو مدافع یوری دیمیتری په 15 کاله بند محکوم کړي. پر د تور دی چې خپل لورې په جنسي توګه ځورولې. دی او ملاتړ یې دا تورونه ردوي. څارنوالانو په موسکو کې د کاریلیا څانګې د بشري حقونو د یاد 46 کلن مدافع د محاکمې په وروستي پړاو کې د سېشنبې په ورځ ګډون وکړ. د دیمیتری ملاتړي وایي پر د دا تورونه ځکه لګول شوي چې د تاریخ داسې اړخ څېړلی چې د شوروي اتحاد هغه ستروالی چې کرملین یې ښیي تر سیوري لاندې راولي. او وروسته له هغه چې په سربیا کې د کووید 19 د ناروغانو مړینې زیاتې شوې، د دې هیواد ولسمشر الکساندر ووچیچ اعلان وکړ چې د جولای 19 په ټول هیواد کې ګرزبندیز عملي شي. ووچیچ د سېشنبې په ورځ وویل پلازمینه بلګراد کې وضعیت بحراني دی او په دې ښار کې شاوخوا ټول روغتونونه له ناروغانو ډک شوي دي. له سبا تر 15,000 د زیاتو کسانو په ګډون غونډې منه شوي که په سر خلاصو یوي یا پټو ځایونو کې. د جمعې له ورځې به ګرزبندیز تطبیقوو. دا ممنوعیت به د جولای په 13 چې دوشنبه کېږي اوچت شي او بیا به وګورو چې وروسته څه وکړو. ګرزبندیز به د 3 ورځو لپاره وي. د جون په 1 نېټه په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات وشول چې ووچیچ پکې اکثریت وګټل. چارواکي وایي د مارچ 16 راهیسې په سربیا کې د کووید 19 په نتیجه کې 330 کسان مړه شوي او 14,019 کسان په دې ناروغي اخته دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه یو ساعته پروګرام کې اوري چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو پرون درې اړخیزه ویډیو کانفرنس کړی دی چې پکې له طالبانو غوښتي تاوتریخوالی کم کړي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. خو ځینې شنونکي له هغې ډلې بل روجو د پاکستان په نیت شک ښکاره کوي.
پاکستان پرټیکولرلی سپورټس د طالبان.
دی وایي پاکستان په ځانګړې توګه له طالبانو ملاتړ کوي. نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د ملکیانو په اړه باندې یو مفصل راپور لرو چې جنګ جګړو څومره ځپلی دي. د یو ماشوم غږ واورئ چې په جګړه کې او په چاودنه کې دواړه پښې له لاسه ورکړي.
پر تا سلام ګلې تیر سال تم شناخته نږدې و چې راپور ته کلم پښه مې ولیدل چې دغه و
خلاصې وبمنولې. او د پروګرام په دوی منی مای کی د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه لرو. چین او پاکستان په افغانستان کې بشر دوستانه اوربند او د تاوتریخوالي کمښت غواړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو پرون د سولې په بهیر کې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت د افغان حکومت د ملاتړ په برخه کې پر خپلو همکاریو ټینګار وکړ. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره د خبرو په دریم بحث کې ګډون وکړ. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې پکې د ځینو شنونکو خبرې هم راخیستې دي.
د خبرو په دریم پړاو کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو د سې شنبې په ورځ ګډون کړی و چې د اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسید. په دې اعلامیه کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون خپره کړه، راغلي چین او پاکستان په افغانستان کې د بشر دوستۍ په خاطر د اوربند او تاوتریخوالي کمولو غوښتنه وکړه. د اعلامیه پر اساس پاکستان او چین له افغان حکومت سره د خپل همکاریو د پیاوړي ساتلو په برخه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر پر ملاتړ ټینګار وکړ. بیل روجیو په واشنگتن ډی سی کې د دیموکراسیو د دفاع بنسټ لوړ پوړی څیړونکی دی. د دسې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل: پاکستان په ځانګړې توګه تر ننه پورې د طالبانو ملاتړ کړی. طالبان د پاکستاني دولت لاسپوڅي دي او دا هیواد د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ملاتړ ځکه کوي چې دا موافقه د طالبانو په ګټه ده. طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه حاضریږي، بلکې له داسې پلاوي سره خبرې کول غواړي چې له افغان چارواکو جوړ وي، او طالبان به له اوسني افغان حکومت سره واک شریک نه کړي او نه به د افغانستان د اساسي قانون درناوی وکړي.
Will not share power with the current Afghan government, nor will it respect the constitution.
د افغانستان، پاکستان او چین د ګډ اعلامیې له مخې اسلام آباد او بیجینګ پر چټکو بین الافغاني خبرو او نولسو کلونو لاسته راوړنو پر ساتلو ټینګار کړی دی. انتخابات، د بیان ازادي، د رسنیو ازادي، د ښځو حقونه هغه لوی لاسته راوړنې یادېږي چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په همکاري په افغانستان کې ترلاسه شوې. د افغانستان، پاکستان او چین په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره درې واړو هیوادونو ټینګار وکړ چې نړیوال ځواکونه باید د شرایطو تو په نظر کې نیولو سره په منظمه او مسؤلانه توګه له افغانستانه ووځي. چین او پاکستان په افغانستان کې څه غواړي؟ د هغه پښتنه ده چې په امریکا کې مو د اتلانتیک شورا له همکار عمر سمت څخه وکړه. ښاغلی سمت ازادي راډیو ته ویل:
چین او پاکستان هر دو خواهانی فکر میکنم.
دی وای فکر کوم چې چین او پاکستان دواړه په افغانستان کې د جګړې پای او پراتلونکو کې د دې هیواد په نوې اداره کې د طالبانو حضور غواړي، او غواړي په افغانستان کې له خپل ګټو سره سم په دې هیواد کې خپل پروګرامونه پر مخ یوسي. د چین ګټې تر ډیره اقتصادي او له تروریزم سره تړاو لري. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې غواړي په افغانستان کې نفوذ ولري، د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون په راپور کې چې په جون میاشت کې خپور سو راغلی چې چین، طالبان او افغان حکومت دواړه په هڅو کې شاملوي چې هدف یې په سیمه کې ثبات رامنځته کول دی. د پنټاګون د راپور له مخې د چین دا اقدام له دې هېواده د باندې د چین پرسونل او پانګونه خوندي کوي او خپلې لویدیځې پولې له اویغور جنګیالیو په امان کوي. په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ملاتړ کړی دی. طالبانو د فبروري میاشتې په 9 نیټه له امریکا سره د موافقه لیک تر لاسلیک وروسته پر امریکایي ځواکونو حملې ودرولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې حملو ته دوام ورکړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې واشنگتن په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 12,000 څخه 8,600 ته پر کمولو توافق کړی دی. که د موافقې ټول اړخونه عملي سي، د 2021 کال تر نیمایي پورې به ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د طالبانو د 5,000 زندانیانو په بدل کې د افغان حکومت د 1,000 زندانیانو راخوشي کولو، د تاوتریخوالي کمولو او بین الافغاني خبرو پیل د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې نور شرطونه دي چې تر اوسه په بشپړه توګه نه دي عملي سوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګه کولای شي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ د پروګرامونو د اوریدو لپاره چې ورشه، دا زموږ د ویب پاڼه یا ویب سایټ آدرس دی. ترڅنګ په انډراید او آی او اس موبایلونو کې هم کولای شي د اپلیکیشن په ډاونلوډولو سره د ازادي رادیو په صفحه توګه باندې واوري. په افغانستان کې د بشري حقوقو سازمانونه وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل جوتوي چې د جګړې کې لوري د ملکیانو ژوند ته درناوی نه کوي. په وروستیو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په داسې حال کې زیاته شوې چې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوې او د سولې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره هڅې ګړندې شوې دي. بلخوا یوناما په یو تازه راپور کې ویلي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 800 ملکیانو ته په قصدي حملو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د جګړې قربانیان چې په هغوی کې ماشومان هم شامل دي، د جګړې د بندولو غوښتنه کوي. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د جګړې لپاره کوم جواز نه پاتې کیږي. خود سازمان په حواله د هغې موافقې له لاسلیک سره سره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې روانې دي او ملکیانو ته هم پکې د سر او مال زیانونه اوړي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل د ملکیانو د مرګ ژوبلې مستقیم مسؤلیت د جګړې ښکېلو لوریو ته اوړي.
بیا هم موږ د جنگ په ښکېلو خو باندې په کلکه باندې غږ کوو چې نور په افغانستان کې د انسان وژنې، مسلمان وژنې او افغان وژنې لپاره هیڅ مجاوز نه پیدا کیږي. وروسته تر هغه چې طالبانو او د امریکا حکومت ترمنځ د سولې هغه هوکړه لاسلیک شوله چې د هغې په رڼا کې به بین الافغاني خبرې شروع کیږي، د جنګي اسیرانو تبادله به کیږي، د دغې سولې په طرز کې به په ټول هیواد کې یو عمومي او اوربند رامنځته کیږي. که چیرې په افغانستان کې اوسنۍ وروستۍ پیښې چې اکثر قربانیان ولسی خلک دي، د دغه پیښو د جنگ ښکېلې خواوې چې هغه حکومت او طالبان دي، د دوی مسؤلیت نه منل یا مسؤلیت په غاړه نه اخیستل، په دې خاطر چې په دې کې زیاتره پیښو کې ملکي خلک قرباني شوي دي، هرگز موږ ته دا هم او ولسته دا هم د منلو وړ په دې خاطر باندې دي که دوی د دې پیښو نه ځان من کروي او ځان یې خواته کوي، موږ دا ورسره نشو منلی ځکه د جګړې لامل دوی دي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په خپلو کې موافقه د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړه چې له مخې طالبانو د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. تر موافقې وروسته هم په افغانستان کې ناامني او جګړې ختمې سوي نه دي. د امنیت شورا وایي چې د دې موافقې تر لاسلیک وروسته د مارچ له لومړیو د اپریل تر 19 د طالبانو لخوا 328 ملکیان وژل سوي، 425 تنه ټپیان او 1,46 تنه نور تشتول سوي دي، خو طالبانو دغه راپور رد کړی دی. د ناامنیو تر ټولو تازه مورد د جون پر 9 د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د یوې دودیزې میلې پر مهال د شاوخوا 150 ملکیانو وژل کېدل وو. دغه پیښه وروسته له هغې لانجمنه سوه چې وسلولو طالبانو د ملي اردو د 215 میوند قل اردو کار وباله او حکومت یې لا هم مسؤلیت پر طالبانو اړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دوی د موندنو له مخې د طالبانو د یوې حملې په ځواب کې د افغانستان ملي اردو 3 هوانونو توغولي چې په نتیجه کې په یوه دودیزه میله کې نږدې 150 ملکیان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. خو د هلمند ولایت چارواکي وایي دغه توغندي د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوي او ملکیانو ته مرګ ژوبله هم وسلولو طالبانو اړولې ده. که څه هم د هلمند محلي چارواکو په سنګین کې د سوي پیښې د هر اړخیزې څېړنې ژمنه کړې، خو تر اوسه د دغو څېړنو نتایج معلوم سوي نه دي. لس کلن ناصر خان چې د هلمند د څنګلوري ولایت کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی دی، 3 مخکې د ماین چاودنې له یوې پښې بې برخې کړ. اوس هم د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې درملنه روانه ده.
دانشو و کډی و بلخ مدرسې او مکتبونه لخصات سول لوم کوله نول کشنیان ته کلم لبن پټاوس چې پټاوس له مو ګلې چې سره تم شناخته نه دی و چې راپور ته کلم شام ول دل چې دغه و خلاف سیوب من ول و چې دل چې لا وسلم دلته ډاکټر لانل پشا خلاف د کټوي الله پشا کټ کله bale اوس مې پشا کټ په زنګانه کې ولات مې خوځ دی د زین مو خوځ دی دل مکو فن ډیر خوځ.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل شپږمیاشتنی راپور کې چې تیره پنځشنبه خپور سو ویلي، لومړني ارقام ښیي چې د 2020 د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر ملکیانو په قصدي حملو کې تر 300 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو دوام او په دغو جګړو کې د ملکیانو زیانمنېدل جوتوي چې د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
طرفین جنگ افغانستان به دلیل عدم احترام و عدم رعایت
د افغانستان د جګړې ښکېل لوري د بشرپالنې د نړیوالو قوانینو اصولو معیارونو او ارزښتونو ته درناوی نه کوي او نه رعایت کوي. دغه مقررات د تفکیک تناسب او دقت پر اصل ټینګار کوي. موږ په افغانستان کې د غیر نظامی وګړو او ملکیانو د مرګ ژوبله شاهدان یو. موږ تل د افغانستان له حکومت طالبانو او نورو هغو ډلو چې د افغانستان په شخړه کې ښکېلې دي غوښتنه کړې چې د بشرپالنې نړیوال حقونه رعایت کړي، چې د هیواد په ټولو ساحو کې ملکي او غیر نظامي کسان خوندي وي، خو له بده مرغه لا هم د ملکیانو د ژوند او بشري حقونو د محرومولو شاهدان یو.
په افغانستان کې د ناامنیو په پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوړي، او داسې ښکاري چې د تېرې جون میاشتې نیمایي دغو ځواکونو ته تر ټولو خونړۍ وه. امنیت شورا د جون پر 22 ویلي و چې د یوې اونۍ په لړ کې په هیواد کې 291 سرتیري وژل شوي او 515 تنه نور ټپیان شوي، چې د مرګ ژوبلې د شمیر له پلوه هغه اونۍ په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې وه. امنیت شورا ویلي و چې په هغه موده کې 148 ملکیانو ته هم د وسلولو طالبانو په بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. د دغه سازمان عمومي منشي یوسف العسیمین تېر یکشنبه په یوه اعلامیه کې د تاوتریخوالي فعالیتونه د خواشینۍ وړ بللي او غوښتنه یې کړې چې ټول لوري باید تلپاتې سولې ته زیاته هڅه وکړي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې ټاکل سوی و چې د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله دغه مذاکرې تر اوسه نه دي سوي. له هغې راهیسې په هیواد کې د ناامنیو پیښې روانې دي، او لا هم په دغو پیښو کې ملکیانو ته د سر او مال زیانونه اوړي. محمد قاسم په وروستیو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ له یوې ناامنې سیمې بلې هغې ته کډه پشا کړې ده.
مزا دا طالبان سو خدا چی چې کښ نو سو کاواله دا کډی مو پشا دی. مثال چې مثال د شپې د ورځې په تشویش کې چې څنګه به وکړه خامه خدا غو دوه سوو پیدا دا یو نیم سل کور خو اس کلی دی.
لا هم بی دفاع ملکان په افغانستان کې دروانه جګړې درنه بیا پرې کوي. محمد قاسم د زرګونو نورو لالهاند افغانانو په څیر د خپل سر د پناه کولو لپاره نامعلوم لوري ته روان دی. دا لکه د افغانستان د سولې پروسه چې له لوړو ژورو تیره سوې، خو اوس هم نه ده معلومه چې کوم لوري ته به روانه وي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګو لا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې او د بشري حقوقو د سازمان د هغو اندیښنو په اړه مو راپور ته غوږ چې ویلې د ملکانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل جوتوي چې د جګړې کې لوري د ملکانو ژوند ته درناوی نه کوي. اوس ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته چې احمد شیبر کتلی
تمه ده چې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې اجتماعي غونډې ته د پنځم به پروس د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ورشي. د دې غونډې عنوان دی د امریکایي سرتیرو په سر د روسي نامونه ولې ادارې جواب نه دی ورکړی. د هیل رسپانې لیکي تمه ده چې د اوباما د ادارې په وخت د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې له سرپرست مایکل موریل څخه هم په دې غونډه کې پوښتنه وشي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانو تیره میاشت ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د دې مسلې په اړه راپورونه بیا اهمیت بللې دي. روسانو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وشلو په سر انعامونه ورکول. هیل رسپانی د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د تیر اونۍ خبري هم راخیستې دي چې په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د روسیې مداخله د متحده ایالاتونو لپاره نوې خبره نه ده، خو دا موضوع چې اوس راپورونه پرې خبره شوې دي جدي تعقیبو. پر همدې موضوع ګارډین هم لیکنه خبره کړې ده. دا رسپانی لیکي د روسانو د هڅې چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری ووښني ولسمشر ډونالد ټرمپ سم ځواب نه دی ورکړی. ورسپانه تور پوری کوي چې ښاغلی ټرمپ په دې برخه کې خپل دنده سم نه ده ترسره کړې. ګارډین لیکي یو شمېر راپورونه څرګندوي چې د ټرمپ اداره او په خپل ولسمشر د 2019 کال په لومړیو کې خبر شول چې روسیا طالبانو ته انعامونه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان ووښني. ورسپانه لیکي د راپورونو له مخې متحده ایالاتونه داسې شواهد لري چې دیو بانک له هغه حسابه چې د روسي پوځي استخبارات کنټرولوي هغه حساب ته پیسې استول شوې دي چې له طالبانو سره ارتباط لري، چې شایي منځګړي پر طالبانو د دې نقدو پیسو د ویشلو چارې ترسره کړې وي. ګارډین لیکي له لږ تر لږه څو میاشتې راهیسې له دې معلوماتو د ټرمپ اداره خبره شوې ده او هیڅ داسې نقشه نه لیدل کیږي چې ولسمشر دې د روسیې د ځپلو لپاره څه کړي وي. ګارډین بیا لیکي کله چې د 2020 کال په فبروري کې ټرمپ ته استخباراتي معلومات وړاندې شول، تر هغه وروسته د څو ځله د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. د هغه ستاینه یې ښکاره کړې ده او روسیې ته یې بلنه ورکړې ده چې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادو یا جیو هیوادو له ډلې سره چې ډیموکرات دي یو ځای شي. په ورته وخت کې ګارډین لیکي ولسمشر ټرمپ پرته له دې چې له خپلو متحدانو سره مشوره وکړي اعلان وکړ چې په زرګونو پوځیان له جرمني باسي. د ورسپانې په باور دا اعلان د روسیې ولسمشر ته یو سوغات و. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په سر طالبانو ته د روسیې د انعامونو راپور هم روسیې رد کړی او هم طالبانو. او د جولای په لومړۍ نیټه ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې د روسیې د انعامونو مسله رښتیا نه ده، دا یوازې د دې لپاره راپورته شوې ده چې دی او جمهوري غوښتونکی ګوند وځپي.
په لاتین امریکا په متحده ایالاتونو او برازیل کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی روغتیا پالان اندېښمن کړي دي. د دې سیمې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د برخې مشر کاري ساتنی پرون ویلې د دې ویروس د مخنیوي لپاره باید ټول انرژي مصرف شي. په برازیل کې چې بیا د نړۍ له تر ټولو زیانمنو شوي هیوادونو یو دی، د ولسمشر په کرونا ویروس اخته شوی دی. د ملالی بشیر راپور د برازیل د ولسمشر جایر بولسونارو په غږ پیلېږي.
هغه سړی چې کووید 19 یې وړه ناروغي ګڼلې وه، د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د سه شنبې په ورځ په داسې حال کې چې تبه یې وه په یوه تلویزیونی وینا کې تایید کړه چې په کورونا ویروس اخته سوی دی. دی وایي معاینات مثبت وو. د یک شنبې ورځ مې په ناوړه احساس سره پیل سوه او د دوشنبې پر مهال مې وضعیت نور هم خراب سو. 38 درجې تبه لرم او د ستړیا او درد احساس کوم. بولسونارو په تکراري توګه پرته له ماسک اغوستلو په عام محضر کې څرګندېده او د اصولو پر خلاف یې له نورو خلکو سره واټن په نظر کې نه نیوه. برازیل هغه لاتین امریکایي هیواد دی چې په نړۍ کې له تر ټولو زیاتو زیانمنو سویو هیوادونو دی. په دې هیواد کې 1,600,000 کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي چې پکې 15,000 یې مړه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په لاتین امریکا کې د کرونا ویروس مخ پر زیاتېدونکو ناروغانو شمیر د اندېښنې وړ بللی او د سیمه ییزې برخې رئیس کاریسا اتینی په لاتین امریکا او متحده ایالاتو په ځینو سیمو کې د کرونا ویروس د خپرېدو خبرداری ورکړی دی. دې پرون په یوه ویډیویي خبري غونډه کې وویل چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره باید له ټولې انرژي کار واخیستل سي. د اتینی په وینا په امریکا کې د 5,900,000 کرونا ویروس له مواردو څخه نیمه یې په لاتین امریکا یا کاریبین سیمه کې دي. دې وویل د متحده ایالاتونو په ځینو برخو کې هم د دې ویروس نوې پیښې ثبت شوې دي. د کالیفورنیا، ټکساس او فلوریدا په ګډون په یو شمیر ایالتونو کې چارواکي اړ شوي چې د کسب او کار پرانیسته وځنډوي او په بشپړ توګه یې وتړي. د کرونا ویروس تر ټولو زیات موارد په متحده ایالاتونو کې ثبت شوي دي. د رسمي ارقامو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې تر 2,900,000 زیات کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي او تر 1,500,000 زیات مړه شوي دي.
تاسو ل پیغامونو
روزه بشیر الله حکمل د پنړ ولایت د درفیز مونږی ول سوالینا خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزی په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کیږي او الته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ول سوالی هم د پنړ ولایت د مهم او بانفوزه ول سوالی ده چې دوی د کرنټین خونه هیڅ جوړ شوی نه ده او بودیجه سیستم نه هر ولایت ورکل شوی ده. په کار دا چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان دي چې په کورونو کې پراته دي، بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپل کورونو کې خوري. ډېر کسان ته وفات هم شو. خو دلته د کرتین خونه نه چې کوم د مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هیڅ شی نشته. نو په کار دا چې د فساد اداري ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه کلای ذات یم د کندهار ولایت د ولسمه نایب سره په
تماس کړي ما دل ورته چارو د څه خدا غیله او خواهش دي چې دا غریبي په وسن کارونه او دا غمرست چې راځي د دولسم یو زم ملکان او سوالان یو ټول خپل قربان باندې شي او د خوار او غریب هم نه خړل کې ولر ټول چارو په دې دغه غم نه خړل چې راوړي دا شروالي د مسلمان په ټول تور دي او هغه بیا خپل باندې په ملکان باندې شي چې د دې سره وانډ او ما دې له دې سره ما پیغام پور سلام زیسمت الله خوشاله د هلمند ولایت د بودان سناری کې درنه ولرم بل دا غنم کوګورې دا حکومت په امرونه نو ته کې دا غنم ورځ او ورځ پته کې جو مخوړان درنګ دي چې دا غنم د پریګ نور د یو ته دی اوره د خپل د هلمند خلک پراکټي بیا جو لاس نور ولایت وته د هلمند خلک ګره وږي وته ځناس دي من په درې سو کال دا د خلک ګره دار کم نه چي د ملنګان دا ول دا حکومت په امرونه نو ته کې هله د چي حکومت د دې په امرونه نو کې موږ نه جوړو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې اته نیمه بجې دی د سهار ورزو لاندو خبرونو ته ټاکل شوی افغانستان سبا د سولې پاړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ترڅنګ د ناټو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. په دې ناسته کې د تاوتریخوالي په کمولو، د بندیانو په تبادلې، د بین الافغاني خبرو په ژر پیل او له کرونا سره د مبارزې په خاطر د بشر دوستانه اوربند په ټینګښت بحث کیږي. د امریکا د استازي جرګې د بهرنیو چارو کمیټې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته ورغوښته. د راپور له مخې مایک پومپیو غوښتل شوی چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون وښود چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. ایران د زاهدان او چابهار ترمنځ د ریل پټلۍ جوړولو کار پرون د سیشمې پرس پیل کړ چې چابهار د ایران د ریل شبکې سره او په نتیجه کې افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونه له آزادو سمندري اوبو سره وصل شي. روسیې لږ تر لږه اته خبرې اعلان توقیف کړي چې د ملي خیانت په تورې د خپل همکار د نیول کېدو په وړاندې لاریون کوو. او روس لاغه چې په سربیا کې د کووید 19 پیخي زیات شو او مړي پکې زیات شول، د دې هیواد ولسمشر اعلان وکړ چې د جولای 19 به په ټوله هیواد کې ګرځبندي عملي شي. د خبرونو تفصیل کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. د پروګرام دویمه نیمه یې پیلو، پیل په یو راپور کې تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونې ځخ خبرونه وی. راپور له هلمند زموږ همکار الیاس دایره لګلې ده د بوست تصدی د فعالیت بیا پیل پاړه او لمړی غږ هم د ماشينونو غږ ده.
د نادلی ولسوالۍ په یو ډیر غربي سیمه کې کروندګر د اوړي د فصل د کرلو لپاره په ټراکټرونو ځکی اړوي. دلته ډیر نور بزګرانو تر غنوم او تریاکو وروسته خپل ځکی په پلو یو نور دانو کرلې دي. خو نه وشت کلن اسلام الدین په یو پراخ شنه ساحه کې په ټراکټر ځکه اړوي او د کالو کو د کرلو لپاره چمتواله نیسي. په ټراکټر کې سپور اسلام الدین چې ورسته لکلونو د فصل پومبا کوي وايي د پومبیا سلاتو نرخ او بازار نه درلودي. د حکومت فابریکا بندوه او په شخصي لجوګانو کې قیمت څو ځله تر ورزنی نرخ ارزانه وو.
کله کې ډېر مهمه ده ځکه چې اول خدای ډېر شکشت شي دلته خلک لري او دوم ډېر سلات ورکی ورته دا د شوډیا شایدې چې اول خپل د ډیر شکر دینښت کې غوړې د پندانی تخم دینو پندانی تخم دینو وځي د پمبي غوړې د کچې دا وځي وځي غوړې د خلګم ډیر په کار کې په کارخانه کې ورته او ډیر ځانان د کار زمينه مسایده کې ورته او خلک خو ته دلته وځه کرا ډیر کېږي خلک ډیر کوي د ورډګانو کړي وو تقریبا خامہ خاطر تلمیز جری پر وسر سدلی چکرې دی وته اما دلته هم کر سی ودا فاجه
د اسلام الدین د کروندې ترڅنګ بل مزکوال تورجان چې کلونه د کوکنارو ترکش ورسته په خپل مزکه د پومبي په ځای نور دانې کړلې وایي د پومبي د کشت هم کار اسانه دی او هم ګټه ډیره ده. د ورسته لډیرو کلونو د سلګونو نور کروندګرو په چیر د حکومت په هغه فابریکا پورې زړه تړلې دي چې د چبان دی پینزو کلون رئیسی نه د چلانه سوي خو اوس په امتحاني ډول د مرکزی حکومت ته د کار د پیل بودیجه ترلاسه کړی ده.
که دوی څلور د تاوان پر غاړه واخی
موږ به مطلق تاریخ و نه کړو، موږ به کاله کې وکړو، موږ به خلک په کار اخته سي. نو حکومت ته موږ دا خواهش کوو چې دوی په دغه نرخ کې پرځ مثال 2500 افغانۍ قیمت دی، دوی دې ور درې سوه کې دغه 500 افغانۍ تاوان دوی ویسي، دلته به دا خلک دې ته توجه وکړي او دا کار به دوامدار وساتي.
حکومت وایي په هلمند، بغلان او بلخ کې تولیدیدونکي مالوچ د سیمې په سطح نوم او کیفیت لري. خو په هلمند کې د کوکنارو د شیرې سره د بزګرانو بدریغې مینې او په نړیوالو بازارونو کې د پنبې په ځای د نورو مصنوعي توکو تولید د مالوچ ارزښت راکم کړی دی او ډېره پاملرنه ورته نه کیږي. حکومت د هلمند د کروندګرو د پرله پسې غوښتنو وروسته په لشکرګاه کې د بس تصدۍ سره چې د مالوچو پروسس او تصفیه کوي د 300 میلیونه مرسته سو افغانیو څخه 150 میلیونه ورکړي دي چې یا د فابریکا په امتحاني ډول کار پیل کړي او په ورته وخت کې وګوري چې کروندګر د کوکنارو په ځای د پنبې کرکلې ته مخه کوي کنه. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د بس تصدۍ په فعالیتو سره به ډیر کروندګر خوشاله او ځل بیا د پومبې کرکلې ته مخه کړي.
د یو امتحاني دورې په خاطر مونږ ته چې 300 میلیون افغانۍ پیشنهاد کړو نو 150 میلیون افغانۍ مونږ ته منظور کړي دي تر څو مونږ ابتدایي فعالیت شروع کړو او باقي 150 نورم په ورسته مراحلو کې ان شاء الله مونږ ته رسیږي. او د دې نه بر علاوه نور وعده هم په دې برخه کې شوې دي چې نور پروسس ماشینونه او نور مسایل هم دلته مونږ ته جوړ شي چې هغه رئیس صاحبان به تخنیکی مسایل ټول تاسو سره شریک کړي. نو ان شاء الله د راتلونکو څو ورځو کې به خپل فعالیتونه شروع کړي.
بست سدی چې شاوخوا درو 50 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی ده، اکثره کلونه د نه بودیجې لامل درېدلې، خو د مرکزی حکومتونو په مرسته بیرته کارون تل بدل دا خپل فعالیت ته دوام ورکړی. اوس د دې تصدی مشر انجینر محمد حسن وایي دوی په لومړي امتحاني دور کې 4000 متریک ټنه پمبر انسي چې د کار او پروسس پر مهال به 200 کسان ته د کار زمينه برابر شي.
کدرونه مبیر ته خپل په اصطلاح پنی خلق چې دی په تولید کې خاص رول لري هغه مځای فزای کړی دی. خو په دغه کوه چې اوس موږ یلرو، یعنی یو سلو څو نفر موږ فعلاً کارمندان لرو، د دغه په مټ باندې موږ کولای شو چې خپل تولیدات مخته بوزو او هم به روزمز خلق ډیر په کار باندې واچو چې روزمره زمر سره په روزمزدی باندې کار وکړي.
د هلمند کرهنی د ریاست مسولین وایي د دې ولایت په ټوله 6,840,000 هکتار مځکه کې به ساش کال 15,000 هکتار یوازې پنبه کرل کیږي چې هر جریب مځکه به په اوسط ډول 4.5 متریک ټنه حاصلات ورکړي. محمد الیاستای، د ازادي رادیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویل مو هر کله کوم خوشاله يم چې فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو د تل په څیر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې. خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به ډیر دي، نو د امکان حدا مو یو څو پښتنه رخصت یو د هلمند والی ویاند شغل عمر ځواک سره مو خبري ور باندې کړی دی. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې مشته راستولې د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم ورځ د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجا بازار د سیمهم د غزمات پیغام دی و چې ورور چارواکو ته ورسېږي موږ چې ته دکانونه د ګریشته دغه دغه چارواکي راغله ته خراب کړو ورجانه موږ نه وبولرو موږ ماجریو موږ نه وبولرو نه کټګوري کلینیک اساس کلینیک را خراب کړ او یو پام را خراب کړ ورجانه موږ راغلي د ورور چارواکو پر ورسېږي موږ واسته کور ماجر په یو سره کې ناشي اوس دولت راغلی به دا کورو خیم بار کې موږ سره نه چې په کور موږ د افغانستان بچان نه یو موږ د مسلمانانو ځامن نه یو نو حکومتونه و هیڅ را نه کړو او دا شي زموته چې ولډر ته ولاد دي شپته دکان را خراب کړ اته کلینیک را ته خراب کړ کوند یو کا کورونا بالا اساس موږ شریف کوم کوم نه کړی ورځانه دا که موږ راځي د بلور چارواکو پورې ورسې موږ غم دی وخوړل چې موږ ټول د مارګ سره مخامخ دي کا کورونا ده دغه سل خبره ته مخ یو روپی کوما چې مله کړی. السلام علیکم.
مننه کوم دوست چې خپل پیغام او ستونزه مو مشتر شریکه کړې و. تاسو پیغام د هلمند ولی ویاند عمر ځواک هم واورید. شغلی ځواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدونکو پوښتنې ته جواب وایس خوشاله وسو.
بسیار ښه ده چې تاسو په دې کې هغه سیمې او د هېواد د ولسمشر د هدایتونو فرمانو په اساس باندې کومه ځمکې چې په کومو سیمو کې هغه ثبت شوي دي او یا هغه سیمې چې هغه د زورواکو له پس څخه هغه خپل قضو لاندې راغلي دي. پښتنو شتو دي چې هلته د یهو لپاره ځانګړې کمیټه جوړه شوې ده چې هغه سیمې ته په دې باندې کار کوي او د دې تر څنګ هغه خپل کار پیلوي. نو د دې لپاره چې موږ د دریش ولسوالۍ د کاغذي بشتانو سره هغه سیمه چې په غوږ ځایونو کې دوی یې کورونه درلودل او یا یې هم ځایونه درلودل تېره اونۍ هم خپله والي صاحب دوی سره ولیدل او د دوی د ستونزو په هکله باندې ځینې مشکلات دوی درلودل. د هغوی د حل په موخه باندې وعده ورسره وکړه چې انشاءالله ځینې ستونزې چې دي هغه ته به د پای ټکی وتېږي او لاره به انشاءالله مشکل به ورته حل کړي. نو بیا موږ هغه ستاسو کسان چې و هغه ماجر بازار سیمه او یا نور بازار چې هغه دې تر څنګ په سیمه کې د هغه دوی نه چې هغه یا دوکانونه دي او یا هم کوم دوکانونه چې په غیر قانوني ډول یا دوی نه جوړ شوي وي خو که چېرې دا د سیمو کې هغه سیمو کې چې هغه کومه ستونزه لري او یا هم بازار د پلان نو وسیله سیمه نه وی او یا هم پر سیمه کې کوم مشکل نه ایجاد وی نو بیان په دې شو سوالي چې هم د وسوال سره د شروان سره خپل ستوند د ورته شری کې کې او کنه کې دې کار نه وی نو کله چې ورې کې ګر سره خپل ستوند د مستقیم ډول موږ ورته ځر یو دې ستوند د حل په مخه ان شاء الله هر کس چې کېږي ان شاء الله ستوند د حل سوو او هغه چې د کارون مطابق او د وخت سره هم د ستوند کې وی او یا هم بغیر کومي ډول باندې دې
بله کور ودان یو بل اوریدون کې هم د دې مشکل به هم وره.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه خبره کوم؟ د هلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلای شي د خلک په چورو کې ویڅو کې نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور دلته چې راځي چې وګورې وا پوسا پر اسمان د بل پر چاران د موږ دا غواړو چې ورور دغه منځ امنیت خوندي شي. د مسلمان زما غوري زما د پیغام دي تر مسلمان پرې ورسي.
بلې ځکه چې اکثرا موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لوی لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوسټو د خو د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه ست. په دې اړه تاسو څه داډ ورکوي د غوریدونکو ته مشکل څه دی؟
په سیمه صحو کې یا په سیمه کې چې هغه لوی لارې دي او د دې لپاره امنیتي مسؤلینو ته مخکې هم ځینې سپارښتنې شوي دي چې هغه باید په اړه ورته صحو کې د خلکو د لباس د امنیت د پښتو په موخه باندې خپل اقدامات ترسره کړي او هغه لارې چې په غونډې کې یا غلط دي او یا هم هغه کسان چې هغه خلک په غیر قانوني ډول باندې سولري یا ستونزې ورته ایجاد وي نو بیا هم د دې لپاره کسان ځواکونه هم اوس د دې په مخه باندې چې هغه څومره کې چې هغه د مشکلات یا نه د نړیوالو لپاره عمومي لارې یا بیا هم د مارجی ولسوالۍ یا د ناوی ولسوالۍ یا شهرا یو عمومي کې کومه ستونزه چې دی د دې د دې ستونزو د حل په مخه باندې پرایځه اړوند په ستونزې ته سپارښتنې شوې دي او په دې اقدامات سره شوې دي تر دې د پوری لاو د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په سیمه کې د غیر قانوني دي او په دې کسانو ته ورولو او یا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر دې چې د پوری حل شوي دي او په تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید ستونزې ته یې پای ټکی کېږي. انشاءالله په دې برخه کې هم نورې خدمات ترسره کېږي او انشاءالله دا به دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نورې خدمات په مخه باندې انشاءالله موږ هم په اړونده جلسه کې شته شریکه کړو او انشاءالله دا موضوع به هم تر والي سفر ورسېږي چې د ستونزې ته انشاءالله پای ټکی کېږي او په دې برخه کې اقدامات شوي دي
دغه بله منن ځکه د خلکو خو یا د غرور خو د غلو پاړه یو شکایت لودي یو بل اوریدونکو هم د المنځ خدای هغه د لوی لارو یا د ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د پیغام به هم ورو
زه د المنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي رادیو څخه پیغام پیړدم چې د المنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خامشین بيشو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 30 کیلومتره سړک واده والد صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو خو د دې نه قیمت کې ډېر سیاست خاص شروع شو چې انجنیرانو یې سروي کول بیا د هغه نه وروسته هېڅ هم دا فرصت نه بلای او نه بیا دغه کړی د کار شو کړی دی نو د ازادي راډیو څخه یوازنۍ خواهش دا دی چې دغه د لوړو چارواکو دغه ورسي دا پر امنیت باندې هم ډېر خاص شروع کړي د درو ولسوالیو لار د کاندو کفار تر نالیت ولسوالۍ مرکز پورې دامبر دا د ګرمسیر تر مرکز پورې ډېر خامات چې د درو ولسوالیو لار ته خبره کا د مدیر همکاري چې د لوړو چارواکو تر وژو پورې خبره ورسي دا وایي
بلې ځواک سپ
یا سړي یوازې مې وویل یار موږ د تحول پرې چې وخت هم په شپه کې د پرتلې د شول سپلې خانشین او سپلې ګرځېد او سپلې دا هغه سیمې دي چې په وخت سره د نړۍ چې عمومي لارې کلارې چې د لارې کې مشکلات دي لارې خراب دي نو بیا نوې نه د ګرځېد او سپلې کورې دا لارې د دې سړک جوړېدل مخکې پلاټ ورته وشتل وو چې هغه په یوه وخت باندې د نوې نه تر ګرځې د ولسوالۍ پورې دا لارې د پیدامې د دې بودیجې په اساس پاتې چې یو خپل ځان کې ورکړې و تر هغه ځای یې تر هغه ولسوالۍ ته د ریګن باندې کې خو د دې لپاره چې دا باید په خاوګا خاصې ډول باندې جوړ شي دا هم د مرکز مسؤلینو سره شریکه شوې ده او د اړوندې درسونو سره د موضوع شریکه شوې ده تر څو چې ولسوالۍ د په سیمه کې د هغه عمل سیاسي چې هغه واخر هم د پوتنشال لري هغه پلیسي نو بنا د عمومي لارې کومه لارې چې دا وینه د ګرمسیر مسلوي او وروسته د ګرمسیر د خامشې او د شو مسلوي دا به ان شاء الله تر اوسه کوم پلانو کې هم په دې باندې کار کوي چې خو په دې باندې و هم په تیر سره هم والی چې څه د سفرونه کړی دي دا موضوع په مرکزی حکومت سره شریک کړی دی او د وزارتونو سره د شریک کړی دی تر څو چې هغه ولارې چې هغه د دې پیدا کېږي نو دا هغه چا وته دي چې خلک مشترک کوي نو بیا د دې مشترک مرکز دولت سره شریک شي دي او د اړوند پروژو یا د هغه د شي په اساس پاتې شي مرکز سره د څو خلې ان شاء الله پرې وکړ چې بیا
بله کور ودان او اورستای موضوع را واخلو کته هم د هلمند خو په مجموع کې موږ د هر ولایت څخه شکایتونه ډیر زیات لرو مخصوصا د هلمند څخه موږ د سیو څو بیلګې انتخابو چې د خبرونی د وخت هم دومره د چ باید دغه موضوعات پکې ځای سي نو هم مثلا خلک شکایتونه لري چې دا وس مهال د کورونا په خاطر باندې ځینی مشکلات رامنځته شوی دي خلک د ستونزو سره مخامخ دي یا کار نه لري یا مثلا د کار زونو موضوع ده یا کومه کونه ورته نرسیږه مختلف دي اما یو موضوع چې په دیش په ورځو کې موږ ته تقریبا په لاس هاو شکایتونه را رسیدلې دي هغه دا چې عام خلک وایي د دوی غنم ګواکې د دوی په وینا چې سوداګر دغه غنم په قاچاقي ډول وړي پاکستان ته اړوي او دوی وایي چې د غنمو لېږل د دې سبب سوي دي چې په هلمند کې غنمو بیا ډیر زیات لوړ سي نو په دغه ارتباط هم د دوی شکایتونه لرو غواړم چې یو دوه درې د بیلګې په ډول
تاسو السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه خبر کوم ما پیغام دغه دی چې د هلمند په ولایت کې غنم ډیر ګران دی موږ ډیر وسره پتنګ من په 300 کالدارې د پاکستانی کالدارې د هلمند والی چې دی ټول قرارداد یې کړو د هلمند ټول غنم را رانیول بیا په مټورو باندې موږ د دولت له نورو دولت و تاسو کېدل څکه من مستپدریا سره کالدار دی باید دا زمر دل من غنم دا حکومت را وګرځي به خواته نه پېږې سلام علیکم
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه احمد دل من ولایت تلسکرګا د شهر څخه د پیغام رسیدم په پیغام دا دی وروه دا دل من ولایت دا څه غنم دی دا کوله کچا کې زموږ ته معلومات کې زموږ د لوی دلیل نو دا کوله کچا کې د پند المند څخه وکنداته کندارته دی چې کاچا کیږي پر مختلفو لارو باندې و پاکستان ته ورته ما د لوړ کور چارواکو څخه دا هیله لرم چې په دغه سیسټم نه وکی سم د معلوماتو وکی
بیا په اخر ورځ بیا ورسته بیا هیڅ پیدا نه کوي چې غنم یې چي نه بیا موږ وړه په ګرانه باندې رانیسو پیغام مې ټول دا دی چې په دې څېړنه وکړي نور نو وخت مو نه ضایع کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه له علیکم ستور د ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما دا پیغام دی دا د ناوی د ولسوالۍ په لار باندې دا غشمی سرتاوی دی راځي دا غنم دی باری او یا ته سرتاوی دی غنم دی باری پاکستان ته د برمشه د لارې څخه د چلی طالبان په منځ کې تیری د غوښ چارواکو ته زما دا ایله ده چې دا بند کی دا خواسته نور شهر ورته دا خواسته غنم غنم ګرځي دی ګران کړی چې دا بند کی بالا غنم ارزانه کیږي.
بله ځکه څه
دغه څنګه چې د څنګه چې به تاسو ته کله کله چې هغه څنګه چې باید د باندې کارو په سوچ کې د ګرو څخه مارکیټ د باندې کارو په سوچ کې باید نور څه وایي چې باید چې غنم په خپله کې او نور ولایت ته هم باید تاسو چې د کچې لپاره حالات د کرنتي مو به څه لږه څه د باندې کارو په چې وکړم چې ورته جوړ شول چې باید دولت د غنم ټول ځان کې او مناسب نو دولت خلکو ولت مشرانو قومي مشرانو دي سيني خلکو هغه بزګرانو چې سیمه کې د کارونده کوي او دغه غنمو نو بنا د دې غوښتنه هم دغه وخت هم دغه طریق پاتې شي دي نو اوس لا رات خان هغه د کرنټین موضوعات په دې کې پاتې ختم شو لا د فایته ورته له او تر دې چې تاسو کوم غنم چې مثال د سیمه څخه حاصلات خپل شي او حاصلات راتلل هغه حاصلات بل اخره منډی سره تل له دې چې تدبیر دي پورې او قانونو کې خاصې دي د دې نه د بهرنۍ هیوادونو چې څو جوړي هغه یا چې تخصصي هغه تجارت په دې ځای کې لري چې هغه نو بیا نو پښتون هغه دې چې کوم غنم دې دې څخه انتقال دي هغه نور ولایت ته تدبیر هم چې نور ولایت ته انتقال دي تر مرته او تر دې چې او هغه خلک یې تلوري نو بیا نو په دې وخت موږ د کوشش وکړو چې باید اگر تاسو څنګه نن انتقال یې یا بهرنی دی ورته څه باید را انتقال نشي په دې برخه کې مو یو کوټه دی موږ په تاسو کال مخنیوي وکړي نه هغه کمیټې د دې نه موږ څه لاغه څه خرچې بدر غوښتنه د قانوني مشارې غوښتنه چې باید یا حکومت را نیسي او یا کلر نیسي دا تاوان ورته کیږي د دې نه یا د نورو ولایت په انتقال شي نو خلک را نیسي دا خپل دولت ته زمينه ورته پاتې کیږي نو بنا نو څه مو په دې باندې کار کوي او د دې تاسو لپاره چې ا کمیټې د باندې سپارل شوی تر څو چې په دې باندې کار وکړي چې دا د نړیوال انتقال لري چې په دې برخه کې دي چې ټول غنم را لسته ورسته بازار ته لیکي او که نه لري خو د ګروپ په توانه کې چې څنګه نور ولایت ته یې خري کړو شو په دې برخه کې موږ کار روان دي ان شاء الله په دې باندې کار کوي تر څو چې
ایا ځوک څه په وخت هم دغه مسلې په هلمند کې د غنمو بیل وړ کړی ده د راپورونو دقیق دي
او مسلې چې غنمو بیل وړ کړی ده په دې په شته لري د هغې کوم چې د چارو پیدان یا هغه کټان چې هغه پاند وړ دي د هغه کې یو څه هم موږ دغه وختره او چې دا د تشریع غنم رانی چې نو ولایت د انتقال کې په بهر کې د انتقال دي نو بنا له که تاسو باندې د کوم غنم چې دلته راوړل کیږي د بازګرانو څخه کوم ځای باندې یو منډي کې تقریبا د 200 کاندا ومن خو بیا هم دلته د افغانۍ د حساب باندې چې شي د افغانۍ حساب په نو نیم چاند کوي نو هغه د کوم غنم چې راوړل کیږي هغه سلامت ښه دي نه مې د کارایي چې موږ یې کندار ته وړي یا یې ولایت ته وړي دغه پرتاس باندې د چې راځو د دې ته انتقال دي هغه معلومات تر څو ته نه کیږي نو هغه ولایتونه هم کندار او ولایتونه هم مجبور دي چې هغه کسان چې نن انتقال وي باید یې خو دې چې په هغه انتقال کې مو زه فکر نه کوم چې د انتقال کې خو بیا هم موږ دلته د پیجان سایبان چې داخلي پولیس کې دغه څه مغوښتنه ده چې د دې په دې باندې تاسو سره کړئ چې تاسو نور
ولایت څخه انتقال وکړو بحث پیلای انتقال وکړو نو خو باید ورسې. بله ډېر زیاته مننه کوم د هلمند ولی وین عمر زو اکسب کوم ودان چې د هلمند اوسیدونکو پرسنې مو جواب کړي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د نور ولایتونو څخه هم موږ ستاسو بیلابیل پیغامونه لرو چې اوس په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ کنر څخه ازادي راډیو ټولو محترم کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې لخ خبرونه خاور ځنکی ولري او ورور مې زموږ غوښتنه دغه د حکومت څخه دغه وا چې دغه الکترونیکی تذکیرو توزیع څخه دي او ولسوالۍ ته هم غزوي ځکه چې موږ ته روان انتخابات هم روان دي. مشکلات د نور هم شته لکه تاسو به تر معلومه ده د متقاعدینو او مایدینو ماشونه چې الکترونیکی تذکیره ونه لري نه یې ولا کوي. نو موږ غوښتنه دغه ده چې دغه الکترونیکی تذکیره توزیع څخه دي ولسوالۍ ته مغزيږي او ټول ولسوالۍ دغه تذکیره څخه باید پراخ شي. دا لري ډو کارکونکو ته به هم غوښتنه لرم چې دی په دې اړه باندې د حکومت نظر تر لاسه کړي او موږ سره شریک کړي.
دادادی درادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاب دلہ د لغمان ولایت در خانه کلی زخه پتی رنگ عرض کوم. من ابل وزه پرېښا کې کیناستو روپګي او دوګونی پیسې سکیم ورکول رکشا والا ویل جزانه چلیږي. د لغمان ولایت چارواکو ته وای او همدغه سید افغانستان بانک چارواکو ته وای چې دغه یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دغه ولې دوی جوړوي د پنځګونی نه لاندې پیسې باید نه وي او یا دا چې خپلو دغه چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کی چې دکانداران او رکشاوالا مجبور کړي تر څو دا یو ګونی او دوګونی هم واخلي او یا د دولت د دې جوړول باندې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امین د کابل ولایت د شاشتپال ولسوالۍ د بوري زبان د مکتب و چې د کینل ورو د حکومت څخه د یو چارواکو څخه د غوښتنې د مختدا مکتب و چې د یو کې موږ د شاول کوټو د شاشتپال په مابین کې صداتن کې پراته یو دی ورکړل دی اسلامي د سرنوشت په اړه دی خدمې د ځان سي نه شاسته پاتې وایي چې نشه کې کوو دا لري سره خرابې دي. د لوی چارواکو څخه دا وختونه د شنو ته یو کې یو مکتب د سيجو کې ډېر وخت کړی چې تا یې کورې نو په ژمي په دې باندې دا دي.
السلام علیکم. زه د کندهار په ځای ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مور د دې حکومت سره ډېر په مشکل کې زموږ ګر د خان دغه باغوت ته چل کړی دی په دې ټکان او په دې سریاو کې او د زموږ په دغه په او دغه انګور د تکړه په څو حکومت زموږ انګور په خپل سروش کې شارو ته په خپل سروش غلي یا په څو ته غلي د خوراک کار جن سره نه وړي موږ ولا خپل عیالو ته وړي د منګرزي وړي دغه ته یا شام ته وړي یا خپل په څو ته زموږ د حکومت مشران کې دا اوسن دي چې بعد زموږ دا اوسن هم نه لري. سلام.
دا زړه راډو کارکونکو او ریډونکو ته زما سلامونه او احترامات او سیګې زده لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت یاد لري ولسوالۍ یو خطرناک او نام نسیمه ده چې په هغه ځای کې ډېر زیاته کورونا خبره شوی او د کورونا د ویروس د واجې نه شکل به ډاکټران یا حیاتان راغله هغه به پوره هر کلی تر رسیدګی نه شوی کولای. مونږ یو درې څلوېښت پنځوس کوسولیس برابر کړی دا چې هغه په کورونا باندې ډېر نفر پکې دلته کورونا نیولي وو او د کورونا له وجې نه کرنټین شوي وو او ډېر سختې ستونزې سره مخ شوي چې هغه له ولسوالۍ نه له امنیت نه او له هسپتال له ټولو نه تایید شوې ده. د لوګر په ولایت کې له موږ سره مرسته نه کېږي او د موږ د حضرې د ولسوالۍ نه د مریض او نه د کورونا او نه د عسکرو نه د دغې ولسوالۍ هېڅ غم نه راته خوړل کېږي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپوڼي چارواکي د حضرې ولسوالۍ ته پوره نظر وکړي.
لوګر ولایت څخه خبرې کوم. او ازادۍ رادیو نه موږ ډېر منندوی یو. دا پنځه لس شپاړس کاله د ازادۍ رادیو موږ تعقیب کړی دا او د خوار او د غریب او د بیچاره غږ یې همیشه پورته کړی ده. موږ ډېر منندوی یو. څومره چې اوس ستاسو علاقه هم ده دغه یو شکایت زه لرم چې زما غږ دوی خور کړي چې دغه شفاخانې د لوګر دی کړې کابل دی ډېر غږ فساد پکې روان ده او دا ډاکټران ډېرې ناپروا دي. پیسې اخلي رشوت اخلي نور مونږ چا ته وجاړو او چا ته چغې وکړو. بس دا یوازې ازادۍ راډیو د مونږ هیله ده چې د مونږ غږ خپروي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
مننه کوم درنو اوریدونکو چې مشت مو پیغامونه راستولې او د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وې. موږ هم دا د درته خبره کړه او په مختلفو خبرونو کې به پر هر موضوع باندې له چارواک سره هم وغږیږو. د خبرونی جوړښت هم دا دی چې موږ ستاسو ټولنیز ستونزې البته راوخلو او له اړوندو مسولینو سره شریکو او جواب تاسو ته درووړو. نو ستاسو د نور پیغامونو په هیله يم او تر د خدای په مننه د مخه د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونی په جوړولو کې سره ورسره همکاري کوي. کور ودان او تر بلې خبرونی تاسو هم پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.